یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خپرونه ز رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ولسمشر دوم مرستیال سرور دانش له لوري د کابینې دولس کاندید وزیران د رای اخیستلو لپاره نن ولسی جرګې ته معرفي شول. په خبرونه کې په اسلام آباد کې د یوې سخت دریځې ډلې لخوا د بلواو او اعتراض په اړه هم اورئ، او دغه راز د کابل شاپ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. تاسی زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ام 100.15 په کابل او لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلی شئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندی وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش له لوري د کابینې دولس کاندید وزیران د رایې اخیستو لپاره نن ولسي جرګې ته معرفي شول. په جوزجان ولایت کې چارواکي وایي د داعش د وسلوالې ډلې یو مهم مشر نیولی دی، او د مصر په سینا ټاپو وزمکې په جومات باندې په حمله کې د وشل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 215 کسانو ته لوړ شو. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، دا افغان ولسمشر دویم رسیال سرور دانش له لوري د کابینې دولس کاندید وزیران د رایې اخیستو لپاره نن ولسي جرګې ته معرفي شول. سرور دانش له ولسي جرګې وغوښتل چې د هیواد حساس وضعیت او ملي ګټو ته په کتو له اساسي قانون سره سم کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي.
تقاضای ما از شما وکلای محترم ملت افغانستان،
له تاسو محترم وکیلانو څخه زما تقاضا دا ده چې د هیواد حساس وضعیت ته په کتو او د ولست ملي مسایلو په درک سره دغه کاندید وزیران چې نن ورځ معرفي شول د اساسي قانون او د خپلو قانوني دندو په چوکاټ کې د باور رای ورته ورکړي، څو د خدای په مرسته او ستاسو په ملاتړ زموږ کابینه بشپړه شي. نصیر احمد دورانی د کرنې، مجیب رحمان کریمی د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت، طارق شاه بهرامی او وایس پرمک د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو، یما یاری، فیض الله زکی او مصطفی مستور د فواید عامې، کار او ټولنیزو چارو او اقتصاد وزارتونو، حمید توهماسی د ترانسپورت، شاهزاد ګل اریوبي د مخابراتو او ګل آغا شیرزی د قومونو او قبایلو او سرحدونو چارو د وزارتونو، نرګس نهان د قانونو او پټرولیم، او نجیب الله خواجه او مرید لوړو زده کړو د کاندید وزیرانو په توګه معرفي شول. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی له حکومت نه وغوښتل چې د بهرنیو چارو لوړو زده کړو پوهنې وزارتونو ته هم کاندید وزیران او د سترې محکمې د عالي شورا پاتې غړي هم د رایې اخیستو لپاره د جرګې ته معرفي کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي د ښځو پر ضد خشونت باید زر تر زره په دې هیواد کې پای ته ورسیږي. تدامې چې اماموتو نن دا خبره د ښځو پر ضد خشونت د نړیوالې غونډې د لمانځلو پر مهال په کابل کې وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د یو 14 ورځني کمپاین د پیلېدو خبر هم ورکړی. د دې کمپاین نوم د هیڅوک یوازې مه پرېږدئ. نن د نومبر 15 د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونه هر کال دا ورځ لمانځي. په افغانستان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په وینا د قانون د حاکمیت کمزوري دې ته لاره هواره کړې چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي هڅې نتیجه ورنکړي څنګه چې تمه کیږي. او په جوزجان ولایت کې چارواکي وایي چې د شبرغان د خار ګارنیزون د شیرزاد انوروف په نوم باندې د داعش وسلوالو یو مهم مشر د درزاب په ولسوالۍ کې نیولی دی. د تر مشرۍ لاندې په دې سیمه کې د افغان حکومت پر ضد وسلوال فعالیتونه کېدل. د سیمه ییزو چارواکو په وینا د کس په تیره هفته کې نیول شوی. د مصر په سینا ټاپو وزمکې په جومات باندې په حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 215 ته لوړ شوی. د چارواکو په وینا په څلورو موټرو کې سپرو وسلوالو د چاودیدونکو موادو او وسلو په واسطه د الروزه په نوم جومات باندې پرون حمله وکړه. په دې برید کې تر سلو ډیر کسان ټپیان شوي هم دي. تر دې برید سمدستي وروسته د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی په مشرۍ بیړنۍ امنیتي غونډه جوړه شوه. السیسی پر جومات د ترسره شوي برید په اړه وویل چې منه کوي د دې تورستانو په وړاندې به سخت ځوابي ګامونه واخلي. دا پاکستان په شمال ویدیس کې پولیسو په یو موټر کې خودل شوې بم خونسا کړي. په دې موټر کې د ازادي رادیو د یو خبريال فرهاد شنواری په ګډون سلور تر خبريالان سپارو. پولیسو د موټر سپرلې د تحقیقاتو لپاره ګرځولي. د خبريالان پروند یو لاریون د راپورت شمت کول لپاره په کرایي موټر کې روانو چې پولیسو د لنډي کوتل خارګوټ ته نږدې دوی موټر ودروه او تر هغې لاندې بم ومن. یو امنیتي مسول چې د خپل نوم لا اخیستو ډډه کول وویل دا بم 2 کیلوګرام او که چیرته چاودلی وای د موټر ټول سپرلې به یې وژلې وای او د لاریون ګډونوالو ته به هم زیان اړولی و. په کوردستان کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه 12 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا پیښه پرون د تورې بهیرې پر غاړه د باتومي په ښار کې هغه وخت رامنځته شوه چې یو 22 منزله هوټل کې اور ولګید. په سیمه کې د روغتیا وزارت په یو بیان کې ویل د لومړیو اطلاعاتو له مخې د باتومي په لیو ګران هوټل کې د 12 تنه وژل شوي. د دې بیان له مخې د میلمنو او کارکوونکو په ګډون لږ تر لږه 100 تنه ژغورل شوي دي. د سیمې د روغتیا وزیر خبريالان تویل چې په 22 پوړ کې د لوګي لامل یو شمېر کسان مړه شوي. د میکیل داش په وینا لستنه د دې اور لامل په روغتون کې بستر شوي هم دي چې روغتي وضعیت یې ښه دی. دا خبرونه
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. دا ولسمشر دوهم مرسیال سرور دانش نن د کابینې 12 کاندید وزیران د رایو د اخستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړل.
با توجه به حساسیت اوضای کشور و با درک منافع و مصالح اولیای مردم رای تایید بدهید.
ولسی جرګې ته د کاندید وزیرانو د معرفي کېدو پر مسأله د چارو له کارپوهانو سره هم خبرې کوو. د کابل چاپ رسپانې لولو او دا هم اوري چې د تاوتریخوالي یو شمېر قرباني شوې مېرمنې چې په امن خونو کې ژوند کوي د هغو کسانو د محاکمې غوښتنه کوي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کړی دی.
موږ امیدواره یو چې اړوند اتی او قضایي ارګانونو په هر اړخیز توګه د تاوتریخوالي قضایا وڅېړي.
په سیمه ایزو او نړیوالو مسئلو کې اوري چې د پاکستان پولیسو په مرکز اسلام آباد کې د یوې افراطي ډلې د پلویانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د نورو رپورټونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خپرېږي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش للوري د کابینې 12 کاندید وزیران نن د اعتماد د رایې د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شول. سرور دانش ولسی جرګې نو غوښتل چې د هیواد د حساس وضعیت او ملي ګټو ته په پام اساسي قانون سره سم کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي. د ولسی جرګې رئیس له حکومت وغوښتل چې د بهرنیو چارو لوړو زده کړو پوهنې وزارتونو ته کاندید وزیران او د سترې محکمې د عالي شورا پاتې غړي هم ورمعرفي کړي. رحمت الله افغان سره د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه تازه جزئیات در سره شریکوي.
مننه مراد صاحب. له یو اوږده ځنډ وروسته بالاخره افغان حکومت 12 کاندید وزیران د باور اخیستو لپاره ولسی جرګې ته نن معرفي کړل. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د کاندید وزیرانو له معرفي کېدو وروسته له وکیلانو وغوښتل چې د کابینې د ژر بشپړېدو لپاره وزیرانو ته د باور رای ورکړي. هغه وویل له تاسو محترمو وکیلانو څخه زما غوښتنه دا ده چې د هیواد حساس وضعیت ته په کتو او د ولس ملي مسایلو په درک سره دغو کاندید وزیرانو ته چې نن معرفي سول د اساسي قانون او د خپلو قانوني دندو په چوکاټ کې د باور رایه ورکړي څو د خدای په مرسته او د ستاسو په ملاتړ زموږ کابینه بشپړه سي. نصیر احمد دورانی د کرنې، مجیب رحمان کریمی د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت، طارق شاه بهرامی او وایس برمک د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو، یما یاری فیض الله زکی او مصطفی مستور د فایدامه کار او ټولنیزو چارو او اقتصاد وزارتونو ته، حمید تهماسی د ترانسپورت، شهزاد ګل اریوبی د مخابرات او ګلاغا شیرزای د قومونو او سرحدونو چارو وزارتونو ته، نرګس نهان د کانونو او پټرولیم او نجیب الله خواجه عمری د دوړو زده کړو وزارت د کاندید وزیرانو په توګه معرفي سوال د ولسی جرګې په پرلپسې ډول حکومت غوښتي و چې باید ټول کاندید وزیران ور معرفي کړي. خو د کاندید وزیرانو په لیست کې د بهرنیو چارو، اطلاعات او فرهنګ او د پوهنې وزارتونو لپاره کاندید وزیران نه و معرفي سوي. د ولسی جرګې رئیس همداشان له حکومت غوښتل چې د یادو وزارتونو ته او همدارنګه د سترې محکمې د عالي شورا پاتې غړي هم ډېر ژر ولسی جرګې ته د باور اخیستو لپاره ور معرفي سي. هغه وایي هغه وزارتونو ته چې کاندیدان تر اوسه نه دي معرفي سوي، اساسي قانون ته په احترام د ولسي جرګې قانوني غوښتنو ته په کتو د بهرنیو چارو، پوهنې، اطلاعات او فرهنګ وزارتونو ته کاندید وزیران باید ژر معرفي سي او همداشان د سترې محکمې عالي شورا غړي هم معرفي سي. بلخوا دولسمشر دویم مرستیال وایي چې په دې اړه کار روان دی او ډاډې ورکړل چې ډېر ژر به د کابینې پاتې غړي او د سترې محکمې د عالي شورا غړي هم ولسي جرګې ته معرفي سي. بلې مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه دوستانو. رحمت الله افغانو چې د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش له لوري کابینې د دولسو کاندید وزیرانو د معرفي کېدو چې نن البته ولسی جرګې ته معرفي شول، په دې اړه در سره ورستي معلومات شریک کول. رحمت الله افغان، د همدې مسئلې په اړه د افغانستان د ډیموکراټ حقوق پوهانو د ټولنې له مشر ښاغلي کبیر رنجبر سره مرکه کړې او په سر کې ترې د کابینې د غړیو د معرفي کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
ګټور اقدام دی، دا به ډېر وخت سوی و. مګر دا چې اوس دا کابینه معرفي کېږي، دا هم یو پیشرفت دی، یو د لاسته راوړنه ده. وګورو چې پایلې به څه وي. دا خو هغه دی، دا خو هغه یو حالت دی، رکود ماتوي او هغه معلق بودن د وزیرانو له منځه وړي. اوس وزیران به په کامل صلاحیت خپل دندې سرته ورسوي او زه یقین لرم چې دوی اوس کار به له پخوا نه ډېر فرق لري او دوی به ډېر په جرأت خپل
اقدامات و چه رنجبر صاحب د کابینې درې مهم کلیدي وزارتو لپاره کاندید وزیران تر اوسه هم نه دي معرفي سوي، یعنی ولې ستونزه په څه کې وه؟ او که چیرې معرفي نه سي نو ستونزه نه راولړی؟
دا چې اوس هم نه دي معرفي سوي دي، دا فقط سیاسي انګیزه لري او زه فکر کوم چې دا هغه دی، دا حقوقي نظام بنسټ لري او حیثیت دی نظام ته زیان رسوي. دا باید حتما په دې قسمت کې هم اجراات
په دې اوس حساسو شرایطو کې ولسی جرګې وکیلانو ته څه لازمه ده چې کابینې ته رایه ورکړي، رایه ورنه کړي؟ آیا باور داسې شته چې دوی به رایه ترلاسه کړي؟
نو دا خو دوی هغه اساسي دنده ده چې دغه وزیرانو هغه سوانه چې دوی ته ورلېږل شوي دي، سی بي، دا باید په دقت وویني. هغه چې پېژندل شوي څېرې دي، د دې په قسمت خو قضاوت آسانه دی. دا ټول خلک د دې شاهد دي چې دغه وزیرانو چې پخوا کار کړی په جګو مقاماتو کې دي، څونه د سرولۍ د لودرې موافق نو. مګر ستونزه د دې افرادو په قسمت کې ده چې هغوی کاملا پېژندل شوي تیری نه دي، څوک یې نه پېژني. د دوی په اړوند زما پېشنهاد ولسی جرګې ته دا دی چې فقط د دوی د هغه مسلکي بودن په قسمت کې سوانه د دقت وویني، چې دوی اغلبیت لري دغه کار خپل مسلک کې پیشنهاد شوي دي، نه دي پیشنهاد شوي. آیا کوم ستونزه درلوده که نه درلوده؟ او که دا خبرې ټولې مثبتې، زه په دې اند یم چې دوی ته حتما باید دوی رایه ورکړي چې دغه حالت لږ تغییر وکړي، دغه سرپرستۍ تلسم مات شي او وزیران نشي کولی چې خپل هغه عادي کار مخکې بوځي.
ولسی جرګې ته د دولسو کاندید وزیرانو د معرفي کېدو په اړه مو د چارو او حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر څرګندونې واورېدې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پولیسو د یوې افراطي ډلې د پلویانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د افراطي ډلې غړو له درې اونیو راهیسې په سیمه کې عمده لار او دوکانونه تړلي دي. د پاکستان مقاماتو دغه ګوند غړو ته د تیر شپې تر نیمایي پورې مهلت ټاکلو چې خپل اعتراض پای ته ورسوي. سالم احمد صالح دا موضوع تعقیب کړی ده او راسره په سټوډیو کې دی. صالح صاحب، پولیسو د دې ګوند د غړو پر وړاندې څه ډول اقدامات کړي؟
بلې عمران صاحب، مننه. د پاکستان پولیسو د یوې افراطي ډلې د پلویانو پر ضد، لکه تاسو چې یادونه وکړه، عملیات پیل کړي دي. دغو کسانو رویل پنډي ته چیرمه له تیرو شلو ورځو راهیسې په داسې ځای کې اړولي وه چې اسلام آباد ته دخولي لار اوربندې تیریږي. البته دغه لار د اسلام آباد او پنډي ترمنځ تیریږي او دغو کسانو پر فیض آباد پله باندې اعتراضونه پیل کړي. له دې سره د دواړو ښارونو ترمنځ د خلکو تګ راتګ له ستونزو سره مخامخ شوی دی. پولیسو او ملیشه ځواکونو د تحریک لبیک یا رسول الله ګوند پر خلاف نن سهار وروسته له هغې اقدام وکړ چې دوی ته ورکول سوی مهلت د تېرې شپې په نیمایي کې پای ته ورسېد. تر سپېده چاود وروسته شاوخوا 1500 ځانګړي پولیس او ملیشه پوځیان د شاوخوا 2000 اعتراض کوونکو د لرې کولو لپاره لاس په کار شول. پر دغو کسانو د اوښکې بهونکي ګاز تر څنګ رابړي مرمۍ هم کارول سوي دي. د ورڅېرمه سیمو سړکونه او بازارونه د اعتراضونو له پایله تړلي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال وایي چې د مظاهرې له ځایه زیاتره احتجاج کوونکي تښتېدلي دي. د پوځیانو او مظاهرچیانو ترمنځ ځای ځای نښتې هم سوي دي. د اسلام آباد د یو روغتون چارواکي وایي چې 40 زخمیان تر اوسه پورې ور وړل سوي دي. د اعتراضونو د ختمولو لپاره د حکومتي کمیټې او د تحریک لبیک یا رسول الله د مشرانو ترمنځ خبرو اترو داسې معلومیږي چې نتیجه نه ده ورکړې. د اعتراض کوونکو په وړاندې دغه عملیات وروسته له هغې وسول چې یوې محکمې د دغه اعتراض د پای ته رسولو امر وکړ. ویې ویل چې د مسلې په ښار کې ورځنی ژوند له خند او ځنډ سره مخامخ کړی دی. پولیسو د دغو اعتراضونو د خپرولو لپاره د اوښکې بهونکي ګازو تر څنګ تر کارونې وروسته په لسګونو کسان نیولی دي. دغه اعتراض کوونکو پر پولیسو د کاڼو په ګزارونو سره مقاومت کړی دی.
د دې ګوند احتجاج یا اعتراض د څه لپاره وو او غوښتنه څه ده؟
بله، تحریک لبیک یا رسول الله ګوند وایي چې د پاکستان د قانون وزیر زاهد حامد دی استعفا وکړي، ځکه د دوی په باور د پاکستان د انتخاباتو د 2018 میلادي کال په قانون کې د کاندیدانو د لوړی لمتن څخه د ختم نبوت جمله لري کړې ده. مظاهره چند د مسله مقدساتو ته جدي سپکاوی ګڼي، خو حکومت ویلي دی چې دا جمله بیرته اصلاح شوی ده.
ډېر زیاته مننه. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د سخت دریځ ډلې پر وړاندې د پولیسو د عملیاتو او د دې ډلې د غوښتنو په اړه مولا صالح محمد صالح څخه اوریدل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
تاسې زموږ غږ ازادي راډیو اوري او اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو چې واصل وصال برابر کړی دي.
او دا هم سو اقتصادي خبرونه. د افغانستان د غلېو مرکز وایي نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د غلېو په صادراتو کې 50% کمواله راغلی. دغه مرکز مسول دلجم منان قاسمی نن ازادي راډیو ته ویل چې په هیواد کې د غلېو د صادراتو په برخه کې شته ستونزې. د دې لامل شوی چې 80% افغاني غلې په پاکستان کې له پروسس وروسته د دغه هیواد په نوم نړیوالو بازارونو ته صادر شي. ښاغلی قاسمی وایي د افغانستان زیاتره غلې امریکا، اروپا او استرالیا ته صادرېږي. د نوموړي په خبره که افغان حکومت دغه ستونزه هواره نه کړي نو نړیوالو بازارونو ته د افغاني غلیو په صادراتو کې به تر دې هم کمواله راشي. د کندهار ولایت د کرنې او مالداری ریاست وایي سکل د انارو انګورو په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دغه ادارې رئیس سید حفیظ سیدی نن ازادي راډیو ته ویل چې سکل په کندهار ولایت کې 80,000 ټنه انار له باغونو راټول شوي چې 14,000 ټنه یې هندوستان او پاکستان ته صادر شوي. ښاغلی سیدی وایي د انګورو حاصلات هم نږدې 100,000 ټنه ول چې 20,000 ټنه یې هندوستان، پاکستان او دوبۍ ته صادر شوي دي. د نوموړي په خبره د کندهار ولایت انار او انګورو په کابل، بلخ، ننګرهار، هرات او یو شمېر نور ولایتونو کې هم ښه بازار لرلو او دا هم د کابل په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې یو بوجې قزاقي وړه 1200 افغانۍ، یو بوجې 50 کیلوې بوره 1350 افغانۍ، یو بوجې درې نیم منې وریجې 1350 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1120 افغانۍ، دا شن یو لیتر پېټرول 100 او یو لیتر ډیزل په 900 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې د زنو بهرنیو اسره سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومنه 14 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلدارې 615 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان پنګوال محمود کرزی وای عینو مینه قانوني اسناد لري او دغه مسأله باید د سیاسي غچ اخستنې په لوبه کې شامل نشي. خاغلی کرزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د عینو د مځکې په بدل کې 5 میلیونه ډالر خاروالی ته ورکړ شوي دي. په ورته وخت کې په حکومت کې بے باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په هیواد کې د ټولو خارګوټو قانوني مراحل څېړي چې عینو مینه هم پکې شامل ده. د دې موضوع په اړه د خبرو لپاره زموږ همکار حدیث پردیس را سره د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب، اول خو کوریدونکو ته وایي چې حکومت کله او ولې په عینو مینه کې د عینو مینه د اسنادو څېړلو اقدام وکړ؟
بلې مراد صاحب، سلامونه تاسو ته او د راډیو اوریدونکو ته. بلې، تازه حکومت البته جمهوری ریاست د یو فرمان په ورکولو سره په عینو مینه کې د عینو مینه د قانوني اسنادو پر اړه د څېړنو حکم ورکړی. په دغه حکم کې د لوی څارنوالۍ، همدارز د سیمه ییزو ارګانونو، د ملي امنیت عمومي ریاست، د خارج جوړونې وزارت دوی ته سپارښتنه شوې چې باصلاحیت پلاوی دی وټاکي او د عینو مینه قانوني تای مراحل چې کوم شوي او د دوی اسنادو پر اړه د خپل راپور جمهوری ریاست ته وړاندې کی. یوې باوري سرچینې مراد صاحب له ازادي راډیو سره په خبرو کې، البته حکومتي باوري سرچینې، د نوم د نخودلو په شرط ویل چې حکومت پلان کې لري چې په ټول افغانستان کې کوم خارګوټي چې جوړ شوي دي او په دغه د اسنادو پر اړه باندې ملاحظات موجود دي، هغه ټول د وڅېړل شي چې پیلې لاینو مینې څخه وشو. بیا په قندهار کې د افغان پانګوال محمود کرزی چې تر ډیره پاینو مینه کې د پانګونه کړې ده، د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې عینو مینه قانوني اسناد لري او د غزمکه چې د دفاع وزارت پورې اړوند به البته دوی په بدل کې خاروالۍ ته 5 میلیونه ډالر ورکړي. خغلی کرزی همداراز ازادي رادیو ته دا خبره هم وویل چې خده چې د عینو مینې موضوع چې خورا زیاته پانګونه پکې شوې ده او دا موضوع په د سیاسي د په خبره د سیاسي غچ اخیستنې په لوبه کې دا مسله شامل نشي. نو په دې اړه پلاوی ټاکل شوی دی او ولیدل شي چې دغه پلاوی کله خپل نتایج جمهوری ریاست ته ورکوي او په دغه نتایجو کې به کوم موضوعات شامل وي هغه به وروسته روښانه شي. بلې مراد صاحب،
پردیس صاحب، لکه څنګه چې محمود کرزی وایي چې دوی 5 میلیون ډالر د دې مسکه په بدل کې شاروالۍ ته ورکړي، اخاروالۍ ته ورکړي دي، د عینو مینې د ټول مسکه دغلته د سرمایه گذاری اندازه هم معلومه ده چې څومره ده؟
مراد صاحب، عینو مینه خو باید دا ویم چې په ټول افغانستان کې ویل کیږي چې دا یو نمونه خارګوټی ده او دلته خورا زیات پانګونه شوې ده. په دې رابطه باندې یعنی په خپل د محمود کرزی سربیره ځینو نورو پانګوالو دلته زیاتې پانګونې کړې دي، دلته خورا پرمختللي هوټلونه او همداراز نور ګڼ فابریکې او دوی دلته پانګونه کړې ده او دا په داسې ویل کیږي چې په افغانستان کې یو نمونه خارګوټی دی او دقیقه اندازه چې په دغه خارګوټي کې څومره پانګونه شوې ده په دې رابطه باندې دقیق معلومات ما سره نشته، اما ویل کیږي چې دا خارګوټي خورا نمونه خارګوټي ډیر پرمختللی دی. نو وبلیدل شي چې دغه پلاوی البته ټوله مسله د ځمکه پر رابطه چې د ځمکه قانوني اسناد شته او کنه، نو دغه حکم هم په دې باندې ورکل شوی چې دغه اسناد وڅېړل شي. بلې مراد صاحب،
مننه دوستانو. حدیث پردیسو چې د عینو مینه د اسنادو د څېړلو په اړه د حکومت د پریکړې او د غراس په دې مینه یا په دې خارګوټي کې د لوی پانګوال محمود کرزی د سرګندونو په اړه چې وایي دوی قانوني اسناد لري او د مسکه په بدل کې خاروالۍ ته میلیونونه ډالر ورکړي دي، په دې اړه در سره ورستي جزئیات شریکول.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري. اوس هم له اجمل تورمان څخه اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو د افغانستان پر وضعیت او تحولاتو څخه خبره کړې دي.
کابل چاپ پرسپانو په خپل ونننه یو غنو کې د افغانستان د امنیتی وضعیت او د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. انیس دولتي ورسپانې خپل ننننه سرمقاله په دې کرخه پیل کړي ده، د تروریزم سره پر مبارزې د امریکا او روسیې د مشرانو ټینګار. په سرمقاله کې راغلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره په تلیفون د تروریزم په ځانګړي ډول د داعش او طالب پر وړاندې د ګډې مبارزې خبره کړې ده. د سرمقاله لیکونکي په خبره دواړو ولسمشرانو په داسې حال کې د تروریزم سره د مبارزې پر دوام او اهمیت خبرې کړې دي چې د افغان حکومت مشرانو په ملي او نړیوالو ناستو کې تل د سیمې او نړۍ هیوادونه د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په هدف د یوې نړیوالې اجماع جوړېدو ته رابللي دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره په یوې ویډیوي اړیکه کې ویلي، د امریکا تر نوې ستراتیژۍ وروسته د افغانستان د جګړې په میدانونو کې د پام وړ پرمختګونه او مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي. ورځپاڼې لیکي نوموړي ویلي، موږ په افغانستان کې د تروریستانو په وړاندې د بری لار هواره کړې او اوس امریکایي ځواکونو ته د ډېر صلاحیت په ورکړې سره به په دغه هیواد کې جګړې لمنځه یوړل شي. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره هغه څه چې د تعامل وړ دي هغه دا چې پاکستان د امریکا د فشارونو سره سره لا هم له ترهګرو نه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. دی لیکي، تر کومه چې په نوموړي هیواد کې د تروریستانو ځالې لمنځه یو نه وړل شي او پاکستان د تروریستي ډلو له ملاتړ لاس وانخلي، ستونزمنه به وي چې د امریکا نوې ستراتیژي یوازې د جګړې له لارې نتیجه ورکړي. خو ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي چې لا هم په افغانستان کې جګړه په ولاړ حالت کې ده. په مطلب کې راغلي نیکلسن له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې تګلارې له اعلان نوي ورځې تیریږي، خو لا هم د جګړې په ډګر کې د پام وړ بدلونونه نه دي راغلي. خو په مطلب کې د نیکلسن په حواله هم دا ویل شوي چې امریکایي ځواکونو ته نوي صلاحیتونه ورکړل شوي او د جګړې روان حالت به بدل کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ستاسو پیغام ستاسو غږ.
توکل د جوزجان ولایت په فسټیټ د ولفاری څخه سره په تماس کې ما پاتې شکایت اول د سبوغان د والي څخه دی چې فرموز باندې نه وروسته نه دوه دسته نن د ټول دې څه نه نن دا کا د څه چې موږ پر ځانو باندې راځو نو چې په نیام نه غالو اولاد ټول غرض په خلاص ځل پر دا ولان چې څه ته هم واده او هم ګټ هم 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 پیسې په کابل له ګور دې مخ پر واره وي مو تر هغه باندې در به در زموږ مال او حال ټول زبته پیسان را څوڅه دې زموږ څه 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 ټول څه نه او زه فلار موږ دا په در سره مې دې چې موږ هم خوري وکړو.
الو السلام علیکم ورحمۃ اللہ مجاد دباطی صلاح د مغور وسوره چې خصه سره ختمه وله ګل چې دا وزیر سپاس چې دا امر کړی دی چې پر علم باندې باټه بمبار کړي دا بمبار ځان په ګومان سره په ځکه ونه کې.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی. ساینس پوهان وایي چې راتلونکو څو سو کالو پورې ښایي ځمکه د اور په ګولې بدله شي. دا چې څنګه په دې اړه لیس مڅار وانه ورو
مشهور ساینس پوه سټیون هاوکینګ باور لري چې تر 2600 کال پورې به ځمکه د اور پر یوې ګولې بدله شي. نو انسان باید د یوې بلې سیارې په لټه کې واوسي چې ژوند پکې ممکن وي. ستر فزیک پو هاوکینګ تر دې پخوا هم په نورو سیاریو کې د ژوند د امکاناتو لپاره د هلو ځلو غوښتنه کړې وه. د سی این این د راپور لمخي هاوکینګ وای مزکه به د انسانانو له لاسه تر 2800 میلادي کال پورې په اور بدل شي. د چې د ویډیو کانفرنس لاري د پیکینګ یوې علمی غونډې ته وینا کوله وویل د انسانانو د نفوسو زیاتېدل او له انرژي څخه زیات کار اخیستل د دې سبب کیږي چې مزکه له ژوند کولو ووزي. له همدې کبله تر 2800 میلادي کال پورې مزکه د اور پر یوې ګولې بدلیږي. هاوکینګ وای انسانانو ته پکار ده چې د ژوند د دوام لپاره په داسې سیارو پسې وګرځي چې هلته ژوند ممکن وي. هاوکینګ پخپله په هغه پروژه کې بوخت دی چې د یوې چټکې فضا بیړۍ د جوړولو هڅه کوي. بریک ترو سټار شاټ پروژه د داسې ستور بیړۍ پر جوړولو کار کوي چې تر نور چټکه وي او په الفا سنټاوري نظام کې د ژوند کولو وړ ستورو د موندلو وړتیا لري. هاوکینګ وایي دا ډول سیستم په څه کم یو ساعت کې مریخ ته رسیږي او په نږدې شلو کلونو کې الفا سنټاوري ته رسیږي. الفا سنټاوري شمسی نظام ته د ستورو تر ټولو نږدې نظام دی. د ستورو دا نظام لمزه کې 4.5 نوري کاله لري دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
د غرمې 12 بجې شوې دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام وري. خو اوس له اجمل انسخه د مهمو خبرونو لاندی سورو.
دا افغان ولسمشر د دویم رسیال سرور دانش لوري د کابینې دولس کاندید وزیران د رای اخیستو لپاره نن ولسی جرګې ته معرفي شول. سرور دانش له ولسی جرګې وغوښتل چې د هیواد حساس وضعیت او ملي ګټو ته په کتو له اساسي قانون سره سم کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي د ښځو پر ضد خشونت باید زر تر زره په دې هیواد کې پای ته ورسیږي. تادامي چې امامو ته نن دا خبره د ښځو پر ضد د خشونت د پای ته رسولو د نړیوالې غونډې د لمانځلو پر مهال په کابل کې وکړه. په شبرغان کې چارواکي وایي چې د شیرزاد انوروف په نوم باندې د داعش وسلوالو یو مهم مشر نیولی دی. دا کس په درزاب ولسوالۍ کې نیول شوی دی او دغلته یې د افغان دولت پر ضد فعالیتونه کول. د مصر په سینا ټاپو وزمه کې په یو جومات باندې په حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 215 شو ته لوړ شوی دی. د پاکستان په شمال لویدیځ کې پولیسو په یو موټر کې خودل شوی بم خنثی کړی. په دې موټر کې د ازادي راډیو د یو خبریال فرهاد شینواری په ګډون څلور تنه خبریالان سپار. او په ګرجستان کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه 2 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا پیښه پرون د تورې بحیرې په غاړه د باتومي په ښار کې هغه وخت رامنځته شوه چې په یو 22 منزله هوټل کې اور ولګید.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافع همت او زموږ همکاران د زهرو کاروان لخبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوي یو. د دې اونۍ په خبرونه کې راپور لرو چې وایي د هلمند ولایت په سلورو ولسوالیو کې د افغان او ناتو د ګډو هوایي بمباری په نتیجه کې د هیروئین جوړولو 22 کارخانې ویجاړې سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې رقیه علیزه وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې د 12 هوایی عملیاتو په ترڅ کې د نشي موادو د تولید ستر کارخانې ویجاړې کړې دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان او ناتو ګډو نظامي ځواکونو په تیرو 15 ورځو کې په موساکالا، دیشو، کجکی او واشیر ولسوالیو کې د هوایی بریدونو په ترڅ کې د نشي موادو د تولید 22 کارخانې بمبارد او لمنځه وړي دي. دا یادونه ورده چې د چاشمبي پښپاه د بهرامچي په سیمه کې ورستۍ هوایی برید وشو چې دوی کارخانې ویجاړې او د دولت یو ولس وسلوال مخالفین یې ووژل. په دې اړه نور تفصیل به وروسته په یو راپور کې واورئ. د ننګرهار ولایت پولیسو 104 کیلوګرامه چرس نیولی دی. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل دا مواد په دوو بیلابیلو عملیاتو کې د رودات ولسوالۍ په سیمه کې نیول شوي دي.
دا کورولا موټر کې چې پزې شوی او غوښتل چې د غنیخیر ولسوالۍ مارکو سیمه ته ولګدوي دا کشف او ترلاسه کړی دي. خو په تور باندې څوک نه دی نیول شوی، پولیسو اطلاع کوونکي تښتېدلي وو.
دا یادونه ورده چې څمو د مخکې هم د ننګرهار پولیسو 319 کیلوګرام چرس پر رودات ولسوالۍ کې نیولې وو. او د ونې ورستې پیښه دا ده چې د بغلان ولایت پولیسو د 10 کیلوګرام نشه موادو په تور درې تنه نیولې دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویان زبی الله شجاع وویل د درې کسانو 10 کیلوګرام نشه مواد له اندراب ولسوالۍ څخه پولیس خمري ته انتقالول چې د دوشي په لپسیمه کې ونیول شول. د خاغلی شجاع په وینا پیښه د څېړلو په حال کې ده چې د څېړنو تر بشپړېدلو وروسته به عدلي او قضایي ادارو ته ولېږل شي.
رقیه علیزی و چې د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د هلمند په سلور ولسوالیو کې د افغان او ناټو ځواکونو د هوایي بریدونو په نتیجه کې د هیروینو د 22 کارخانو ویجاړېدل. د یو داسې ماشوم په اړه راپور لرو چې په اته کلنۍ کې په نشو اخته سوی دي. د احتیاط په اړه له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه لرو. د خیال محمد په نوم یو معتاد وایي چې اوس په کور او ټولنه کې هغه پخوانی اعتبار او نیک شهرت نه لري.
داسې چاته درېدلی یم چې هغه د هغې خرچه ما باندې وي او موږ ته ودرېدلم چې ما سره پیسې نشته، ته یو سل روپۍ ماته را.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو.
جمال خدای دې ځواني مرکه، زما د سپین سر ته دې هم ونه کتل.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د ولسي جرګې غړي او نظامي کارپوهان د نشي موادو د جوړېدو د کارخانو پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو هرکلی کوي. په داسې حال کې چې د ولسي جرګې غړي عبدالجبار قهرمان د نشي موادو د کارخانو د ویجاړولو ترڅنګ افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاق د مخنیوي غوښتنه کوي. د کورنۍ چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن بیا د دولت د وسلوالو مخالفینو د مالي سرچینو له منځه وړلو لپاره د نشي موادو د سترو کارخانو له منځه وړل ضروري ګڼي. د نشي موادو د سترو کارخانو له منځه وړلو لپاره له یوې اونۍ راهیسې د افغان او ناټو ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. په جاره زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عباد الله حنانزه وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت او کابل کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ځواکونو قمندانۍ وایي په هلمند ولایت کې له یوې اونۍ راهیسې د نشي موادو د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره هوایي عملیات پیل کړي چې تر اوسه یې په 4 ولسوالیو کې د نشي موادو د تولید 22 کارخانې ویجاړې کړې دي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالجبار قهرمان د نشي موادو د تولید کارخانو د ویجاړولو لپاره یوازې هوایي بریدونه کافي نه بولي. ښاغلی قهرمان وایي په افغانستان کې د نشي موادو د کښت او تولید له منځه وړلو لپاره باید له ګاونډیو هیوادونو څخه د کیمیاوي موادو د قاچاق مخه ونیول شي. ښاغلی قهرمان زیاتوي چې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې همکاري ډیره مهمه ده.
نړیوال خپل په مارکیټ کې د دې ته د تقاضا په بندولو باندې کار وکړي چې هلته تقاضا نه وي، دلته خلک کری نه، او که د هغه ځای څخه تیزاب را نیسي دلته بیخي د پروسس مرحلې ته دا شی رسیږي نه.
دې واقعیت ته په پام سره چې نشي مواد د دولت د وسلوالو مخالفینو له مالي سرچینو څخه ګڼل کیږي، امنیتي کارپوهان د هیروینو د تولید د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره د افغان او امریکا د ګډو ځواکونو عملیات ګټور ګڼي. د کورنیو چارو د وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفان په کال کې د نشي موادو له لارې په لسګونه میلیونه ډالر ترلاسه کوي چې د دې عملیاتو پیل کولی شي دا مالي سرچینې له منځه یوسي.
مواد مخدر یک اقتصاد جرمی بسیار کلان است. سالانه
نشه ای مواد یو ډیر ستر جرمی اقتصاد دی او له همدې لارې په کال کې 200 میلیونه ډالر د تروریستانو جیبونو ته ځي. کله چې د دوی پر سترو هدفونو د عملیات ترسره شي د خپل د دولت او د افغانستان په ګټه ده، ځکه چې د دولت د وسلوالو مخالفینو مهمه سرچینه لمنځه ځي. ضروری ده چې اغیزمن عملیات ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د هلمند والي حیات الله حیات په وینا له یوې اونۍ را په دې خوا د افغان او ناټو د ګډو هوایي ځواکونو عملیات پیل شوي او په کجکي، موساکله، واشیر او دیشو ولسوالیو کې دوام لري. د نشي موادو د سترو کارخانو د ویجړولو لپاره د امریکایي ځواکونو عملیات په داسې حال کې پیلېږي چې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت او نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې د نړیوالې ادارې د سروې له مخې د کوکنارو د کښت ترڅنګ په 2018 میلادي کال کې د تریاکو تولید هم 9000 ټنو ته رسیدلی.
عباد الله حنانزی وچی په هلمند ولایت کې د ناټو او افغان هوایي ځواکونو د هوایي بریدونو او هیروینو د 22 کارخانو د ویجړېدو په اړه راپور اوروه. څرنګه چې دا په دې وروستیو څو کلونو کې د هیروینو د کارخانو پر ضد ستر هوایي بریدونه بلل سوي، نو یو لړ غبرګونونه یې هم راپارولي دي. زموږ همکار مرسلین ارسلان په دې اړه په افغانستان کې د ناټو د پخواني مشاور شفیق همدم سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتنې چې دا هوایي بریدونه څومره موثر دي.
محترم اوادو پر وړاندې چې هر نوع اقدام وشي زه فکر کوم چې ډېر موثر دی، ځکه چې دغه مخدره مواد لري طالبان خپل شپېته سلنه مصارف ترلاسه کوي. دا ډېر په موقع موثر دامو چې زه فکر کوم چې دا نه یوازې د مخدره موادو د کمښت بلکې د افغانستان پر امنیت باندې هم خپل مستقیم تاثیر ولري.
د ملکی تلفاتو په اړه څونه ویره شته د دینه چې د دې کارخونو د ادب ګرځولو پر مهال ملکی تلفات رامنځته شي؟
بدون شک چې دغه لابراتوارونه چې په نښه شوي دا د تقریبا د 300 لابراتوارونو له جملې څخه ده چې په ټول افغانستان کې فعالیت لري. دغه سلسله د دې لپاره چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې نه مخنیوی وشي په ډېر دقت سره پر مخ وړل کیږي او تقریبا په درې مرحلو کې دغه عملیاتونه ترسره کیږي. چې هغه لومړنۍ مرحله استخباراتي معلومات دي، دویمه مرحله کې مشترک همغږي ده د افغان امنیتي ځواکونو د ائتلافي ځواکونو ترمنځ، او په پای کې درېمه مرحله کې دقیق عملیاتونه طرح کول. لکه څنګه چې موږ تاسو ولیدل چې په دغه تیره په تیر برید کې امریکا متحده ایالات خپل د ډیرو قیمتي پروازونو څخه چې هغه د B-25 او F-22 الوتکې څخه کار اخیسته، چې د امریکا متحده ایالاتو د ډیرو قیمتي پروازونو له جملې څخه ده، کولای شي چې نښې یا اهداف په ډیر دقت سره
لمنځه ویسي. په افغانستان کې خو تنه کښت کیږي او تولید هغه ته له بهره کیمیاوي مواد راول کیږي، څونه اړتیا لیدل کیږي چې د کیمیاوي موادو له قاچاق سره هم دې سره مبارزه وشي او له بهر افغانستان ته د واردېدو مخه ونیول شي؟
البته چې دغه موضوع هم د نوې ستراتیژي کې په پام کې نیول شوی. د امریکا متحده ایالاتو په نوې ستراتیژي کې چې جنیوا سره پاره ده، د کې مشخصا د اصل د جنایي ډلو ته هم اشاره شوی، هغه هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې، په دې معنی چې جنایي شبکو مافیایي شبکو سره هم مبارزه وکړي. وروستۍ استخباراتي ارزونې دا ښیي چې په افغانستان کې 14 مافیایي ډلې فعالیت کوي، یوازې 1 مافیایي ګروپونه په هلمند کې فعال دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښ
پیدا کی کی نشئی موشو پیدا کی
یو اړې دی پورته نه
وځي موږ کله هم د تکرار بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاج دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو، تاسو له آزادې راډیو څخه د زهور کاروان خبرونه اوري. افغانستان په نړۍ کې د نشي موادو لستورو تولیدونکو هیوادونو څخه دی چې ورځ پر ورځ د محتاجینو شمیر زیاتیږي. په دې محتاجینو کې ماشومان هم شامل دي چې شمیر یې 1,00,000 تنو ته رسیږي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو داسې معتاد ماشوم د ژوند انځور وړاندې کوي چې له 2 کالو راهیسې نشه کوي. دا ماشوم چې ځان ازادي راډیو ته د خپل استینو پر ځای مشتاق معرفي کوي، د خپل ترخه ژوند کیسه کوي. دا راپور محمد ایاز تر نه وړاندې کوي.
اندیوالایم پیشکاری میکنن بس ما را بیا پیشکاری کوم خبر نداشتن کی مواد مخدره است.
مشتاق 15 کلن ماشوم دی چې د کابل ښار په یو خوندې کې د شپږم ټولګي زده کوونکی و.
اوه کال مخکې د خپلو همزولو لخوا په سګریټو، چرسو او څه موده وروسته په شیشه یا کریستال معتاد سو. مشتاق تر نشې مخکې د زده کړې تر څنګ لګچکار سره شاګرد و. استاد به یې د ورځې 800 افغانۍ مزدوري ورکوله. مشتاق د ښوونځي د لګښتونو سره سره له خپلې کورنۍ سره هم مرسته کوله، خو له نا اهلو همزولو سره ناستې په نشو اخته کړ او هر څه یې له لاسه ورکړل.
پشپګم ټولګي کې وم چې معتاد شوم. دوه درې ورځې مې له ملګرو سره پوډر وڅکول او 800 افغانۍ مې کار کاوه. په هغو به مې شیشه، پوډر او چرس اخیستل او هغه به مې تر سهاره په کور کې څکول. سهار به خلیفه راته زنګ ووهه چې کار ته راشه. کله چې به له استاد سره کار ته تلم، مازدیګر به مې بیا په هغو روپو پوډر اخیستل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون د تنفیذ ادارې ګډه سروې ښیي چې په دې هیواد کې 100,000 ماشومان عملاً په نشو اخته دي او د هغو ماشومانو شمیر تر دې هم زیات دی چې په غیر مستقیم ډول د نشه یي موادو له امله زیانمن سوي دي. مشتاق هم یو له هغو ماشومانو څخه دی چې په خپل شاوخوا کې د نشه یي موادو اسانه پیدا کېدلو او نه اهلو همزولو له لاسه په نشو اخته سوی دی.
یونی میاش چې می شیشه وڅکول، ښوونځی می پریښود. هر ځای چې به کېناستم، ماشومانو به راباندې غږونه کول چې معتاد یې او زه به شرمېدم. ښوونځی می پریښود، یوازې کار ته به تلم او نشه یي مواد به مې څکول. له کورنۍ څخه به مې هم پیسې اخیستې. په کور کې به یې راته ویل تر څو به دا عمل کوي.
له مشتاق څخه مې وپوښتل چې تر معتاد کېدلو وروسته یې څه شی له لاسه ورکړل.
اول که می پودر زدم خو مادرم گفته گفته شیر خدا برات نمی بخشم.
لومړی چې می پودر وڅ کول، مور می راته ویل تر څو چې پودر څ کوي خپلې شیرې نه در بخم. خوانځای می پریخود. هغه انډیوالان چې فوټبال می ورسره کاوه هغه می له لاسه ورکړل. یوازې شوم. ملګرو برا باندې خندل، ویل به ته پودری شوی او ما به هم سر ښکته واچاوه او روان به شوم.
د ځوانانو او ماشومانو ترمنځ د نشې زیاتوالی د دې لامل سوی چې د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د رسمي مرکزونو تر څنګ په کورونو کې هم د درملنې پروګرام پیل کړي. د دې پروګرام هدف د هغو ماشومانو او ښځو درملنه ده چې د بېوزلۍ له امله د درملنې مرکزونو ته نشي ورتلای.
محمد ایاز تر نکو چې د مشتاق په نوم د یو معتاد ماشوم راپور یې راوراوه.
د زهرو کاروان
د آزادی رادیو ځانګړې خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه خلک په نشو اخته دي، نو له دې امله د افغانانو لپاره د احتیاط پیژندل یوه جدي او مهمه مسله ده. دا چې احتیاط څه ته وایي، څه شی د احتیاط سبب کیږي، څو پړاوونه لري، هر پړاو یې څه نښې نښانې لري او کوم پړاو یې ډېر خطرناک دی. زموږ همکار محمد ایاز ترنک په دې اړه له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې احتیاط څه ته وایي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځېدونکې ناروغي ده چې سره د ښکاره ازرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کېږي، دې ته احتیاط وایي.
د دې او د عادت ترمنځ توپیر په څه کې ده؟
احتیاط یو وابستګي یا تکیه کولو ته وایي چې غیر د هغې د استعمال نه یو معتاد شخص ته زندگی روزمره کړنه ډیره سخته وي. علاج یا وی ډول سندروم ته ضرورت لري. او عادت هغه حالت عبارت دی چې احتیاط په شان دا جبري نه وي، ولې رواني په لحاظ باندې به اخیستل کېږي. مثال تمباکو شو، چای شو، زموږ په ټولنه کې عام کولی شي سړی یو عادت خپله غیر د تداوی یا د بستر نه ترکي په یو تصمیم سره.
دغه احتیاط پر څو ډوله ده؟
احتیاط خو په دوه ډوله دی. په عموما یو احتیاط رواني دی، یو احتیاط جسمي دی. جسمی مثلا په وینه کې دغه مواد ګډیږي، هغه د خماري حالت چې په مریض باندې راځي، هر مواد چې استعمالوي دغه ویډرال سندروم ته ضرورت لري. چې جسمی معتاد وي دا هم سره په څنګ کې رواني احتیاط هم لري، ځکه چې دوی ذهن پوره درک نشي کولای، حافظه کار نه کوي، دوی په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، حتی په تداوی باندې، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راستن تاثیر کوي.
پرواني لحاظ باندې د احتیاط عوامل څه دي؟
د احتیاط عوامل په دوه ډول دي، یو ظاهری ورته وي او بل باطینی. ظاهری کې خو موږ تاسو ټول پوهیږو چې جنگونه دي، د نشې توکو پراخ شتون دی، بیکاری ده، ضعیف اقتصاد دی، د مور او پلار رګدیتوب دی، کورنۍ تاوتریخوالی دی، جنگونه دي، د همزول فشار وي، بالخصوص په ساده الفاظ کې خلکو ته پاره کې راغلی، او رواني لحاظ هم کمزوري اراده لري، په ځان باندې متکی نه وي، اعتماد نه لري، هم د موادو ته مخه کوي. یو شخص ته هغه آگاهی اوارنس چې ورته وي هغه باندې پوه نه وي، نو بیا هم د رواني لحاظ دوی هغه موادو ته مخه کوي. د خوب دپاره مثلا اسې اورېدلی وي چې یاره د ستابلیت د خوب شته دی، آگاهي د ازرار مواد مخدر نه دوی خبر نه وي چې دا وابستګي لري او دا ورباندې دوچار کېږي.
آیا هر ډول احتیاط انسان ته زیان لري؟
بله صاحب، هر ډول احتیاط انسان ته ضرر لري، ځکه د خولې نه نیولې، د غاښونو نه نیولې، تر د بولي او تناسلي سیستم پورې مثلا میکروبونو ته زمینه مساعد کوي، په جګر کې په استقلاب رسېږي، دا په ګردو کې، دا ټول حیاتي عضو چې د انسان دي، دا د ضرر او د تاثیر لاندې راولي.
دغه موادو په اړه کراته معلومات راکړي چې احتیاط رامنځته کوي، هغه کوم مواد دي؟
چارج دي، هیروین دي، تاریاک دي، کریستال دا شیشه چې ورته وایي، مورفین دي، ځینې ټابلیټونه دي چې دغه په دواخانو کې په خپل سره خلک یې اخلي، مثلا د انټي ډیپریسانټ مخکې د خوب راوړونکي دواګانې دي، ډیازیپام شو، الپرازولم شو، تریمادول دي، سوسیګان پچکاری په نامه باندې چې ځینې ځوانان حتی مالی دلی چې باغې معتاد دي، هغه ځان ته وایي ټابلیټ کاره پیدا شوي دي. همدغه باعث کېږي چې احتیاط رامنځته کړي.
د احتیاط پړاوونه کوم دي؟
احتیاط خو په عموما درې پړاوونه لري. چاول پړاوي تجربه په شکل یا تفریحي شکل باندې انسان احتیاط ته مخه کوي، مثلا تفریح په شکل اوسي او عادت. دوهم پړاو مقرر ډول دی یا روزمره اخیستل دي چې هغه وابستګي قرباني لري، دو چار نوي. درېم جبري دی، کریوینګ ورته په انګلیسي کې جبري، یعنی دا معنی چې نشي کولای غیر دغه خپل روزمره کارونه یا ژوندۍ مختويسي چې هغه بیا خپل ټایم او وخت لري او خماري حالت لري او د نشي حالت.
یو څوک څنګه او پويږي چې دغه سړی معتاد ده؟
معتاد شخص په خپل روزمره کړنو کې دروغ وایي، غیر حاضری کوي، کدی په دفتر کې وظیفه لري، کدی مکتب ته ځي شاګرد وي، کدی محصل د پانتون وي، خپل درسونو سره علاقه کمیږي، نا وخت د شپې کور ته راځي، سترګې پړسېدلې وي، سترګې سری وي، حفظ الصحه یې صحیح نه وي، جامې شکېدلې وي، سورې وي، یو رقم بوی د وجود نه د مواد مخدر احساسېږي، زیات وخت په تشناب کې تیروي، د خلکو نه لیرې کېني، تشویش خفګان باندې اخته وي.
ایا کوم ځانګړي معاینات وجود لري چې دغه په مټ مو وکړای شو شي احتیاط تشخیص کو شي دغه کس په کومه نشه باندې معتاد؟
غیر د دغه نشه دانه خیال امه منغو خو دی او معتاد راځي و چې په هیڅ مواد اخته نه ما، ظاهري لباسیم جوړوي، فزیکی حالت هم خوي، رواني حالت هم خوي، مثلا کور کې قرباني فامیل مشکوک وي، نو بیا منګه دا یو لابراتوار ته معاینه د پاره ورقه ورکو، حالت معلوميږي، هم په یورین کې چې د ادرار ورته وي او په وینه کې د دوی دغه مواد معلوميږي، ولی مقدار نه معلوميږي.
د احتیاط په اړه مو د ډاکټر نور احمد بیان مرکه اوریده، او اوس هم له احتیاط څخه د محتاجینو نړۍ ته سر ورسته کوو. خیال محمد په کابل ښار کې ټیکسی چلاوه چې د یو ملګري لخوا په نشو اخته سو، او له دریو کالو راهیسې پوډرس کوي. دی وایي چې اوس د ملګرو ترمنځ هغه پخوانی ګرانښت او اعتبار نه لري. دا چې د نور څه له لاسه ورکړي دا به خپله د لخولې واورو.
زما نوم خیال محمد دی، زه یم د کابل د ولایت. عمر مې تقریبا 18 کال دی، زده کړې مې مکتب خلاص کړې دي. اوله ورځ مې تریاک نه شروع کړ، بل اخر استا تریاک ما باندې تاثیر نه کول، مجبور شوم چې دا غوړم. ټول نشه مې درې کاله کې ټول د کابل ښار ډک دي، هر چیرته چلار چې ام پوډر دي او نشان دي، هر شی پیدا کیږي. پیسې چې ورکې کور شاته د راوړي، ما چې د شپې نیمه شپه مې کور ته راتلو، بس امر مور مې ډېر تشویش کول چې دا وخت درا تک نه دي، ته چیرته یې، چا سره ګرځې، څه کوې، دا کار دې سم نه دي. مور خو مور دي، مور په هر څه پاتې پیږي، او مور مې بیچاره ډېر تشویش کوه، ژړلې دي راته. دسترخوان کې ډوډۍ ورکوي بي، داسې یو بې برکته شی دی، داسې چاته درېدلی یم چې هغه دغه خرچه ما باندې وو. اما مې ته ودرېدلم چې ما سره پیسې نشته، ته یو سل روپۍ ماته راکړه. هغه راته وخندل چې څه وایې، څه وشوې، څومره پیسې در سره یې؟ ما مصرفېږي زر، دوه زره، درې زره، هر څومره چې در سره یې ټولې مصرفېږي. په هر څه کې تغییرات راوړي، په هډوکې کې، په مغز کې. پخوا زه داسې ورزشکار سړی وم، تقریبا درې کاله ما ورزش کړی دی، او داسې وشوم چې هلک مې ډېر خراب و، رښتیا عضله مې تور دي. نو بس دي چې د جمعې شپه بعضې ما د ماما زوی و، د تره زوی و، د ایمون کور ته راغلل، مونږ به هغې کور ته راغلل. زه داسې وشوم چې ایما د ماما زوی واده وشو، زه په هغې کې نه یم لاړ. همداسې په مړی کې، په ژوندی کې، په هېڅ شی کې زه خبر نه وم. ایما په نظر نشه ډېر بچ یو شی دی، خماري په حالت کې سړی داسې لکه مړ لاړ باندې نشي ګرځېدلی. ډېر انډیوالان مې درلوده، خو په د اخر کې ټول لا باندې پوه شو چې دا سړی عملي شوی دی. انډیوالان هم دونه ما ته امنیت نه راکوه.
مهم شای چې د اعتبار دی سړی چې یو اعتبار د لاسه ورکړي ټول ژوند د لاسه شي پوډر داسې یو شی دی چې سړی یو وارې پوډري شي انډیوال دوست څه کوي کورنۍ په چا باندې اعتبار نه کوي کور شته مور شته کورنۍ شته هر څه شته خو چې هغه اعتبار کې مې وخت مخکې درلودی اوس نشته په کور کې موټر رانه واخیسته پیسې رانه واخیسته چی راته پاتې نه شوه نو ژوند یې رانه تباه کړ ستړی شوم د دغه ژوند سړی چې خمار شي په هېڅ شی باندې دریغ نه کوي وړی چې هلته مړی سړی ته پیسې ورکوي کفن راوړه کفن پیسې د پوډر شي
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا دی ورو ورو د ظاهر کاروان خبرونه ورستي برخې ته را نږدې سو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې د صفیه په نوم یو کلیوال سپینسارې ښځه د علاج لپاره هندوستان ته روانېږي خو په هوایي ډګر کې پولیس د هغې بکس ګوري او وروسته یې بندي کوي دا چې د هغې په بکس کې څه دي او پولیسو ولې بندي کړه دا به په ډرامه کې واورو
اوهو دلمن لکو میخوارا و خود جمال ده خدای را ولی
دیمه ده خدر ولی السلام علیکم تروری چنگه خیلی
و علیکم سلام ترانزدشه چه ده تنده ده کل که مزویه
جونده واسه تروری
ترازه ده توشک بنده کینه
سیده ده تروری منه نه خیرسی
جمال زویا په دې بکس کې چی شی دی
خند دې بکس کې سبا ورسته درته وکم اول تخپل کې سره تا وکا وای چې له خیره سره هندستان ته روانه یې
هو زویا هندستان ته ځم له خیره سره
خیریت خوبه یې هندستان کې څه کې لکه چې میلې ته ځه
دی غم میله می دې سی زویا په دې سپین سر میله څه کوم ناروغه یم
نو هلته په هندستان کې به څوک در سره یې
تو خو خبر یې چه انوار زوی می په هندوستان که محصل دی
خا انو پا لاره که با سوک در سره ملگره ای؟
دی لاره ملگره ای نلارم خدای می مل دی
بس خالا جان خدای دی پا خیر ورسوا انشالله چه حال تا دی علاج کیگی خا در اتوای چه تایره تکت دکره و که
نه تکت سبا تلا خیر کوم
بس خالا جان تکت دی پا ما شو
نه زویا تکت زو پا خپلا اخلم پیسی لرم
پیسې د لزانه سره وساته د علاج لپاره ځي داسې نه چې کم خرچه شي اوس درته وایه چې داسې یو ښه کلک بکس د سفر دپاره پیدا کړی و که نه
هو پیدا کړی مې دی نوریې لورې
بلې مورجانې
لورې تا هغه زما د سفر بکس راوړه
سمه ده مورجانې دا دې راوړمې
خاله جان انشاءالله چې د علاج تر څنګ به د ښه ساعت هم تیر شي هندوستان ښه دې میلې ځای دی
میله په بلا وهم مقصد سې جوړه سم
ها دادی موره بکس می راوڑا
اوی ترور هندوستان تم دقا بکس در سر راوڑی
ولی خان دی پا دی بکس سسوی دی
دا بکس دو دوم را لر سفر وال نده تر اوائی میدان با دی رسیدون را مخ کشکی دلی خارجی سفر خود دیر کلک بکس خوردی
نو زس خبر آوام تر دی مخ که خود زکم خارش تا نوم کللی
خیر روز غم مکوا داده ما بکس در ترا وڑه ده خپل طول کالی دی پکی واچوا خو کلا چه لاغی خوارازی نو دغسی و خک لک بکس دان تا پیدا که تو دریگا ز بکس در تخلاص کم داده تورتاو گورا دا بکس هم خک لک ده او هم غد ده
پا دی بکس که دا کالی دی چا دی؟
په هندوستان کې زما یو انډیوال دی کله چې هلته ورسېدې دی به مخکې لوایي میدان ته راغلی دا بکس به هغه ته ورکړي هغه هلک خپل موټر هم لري او ښه بلد هم دی په خپل موټر کې به د هوټل ته هم بیا ورسئ
دا خو ډېره ښه خبره ده زویه زه هلته نابلدم یم او زما زوی هم نوی هندوستان ته تللی دی
ترورې هر څه به خدای اسانه کړي ښه خپل وړوکی بکس دې په دې بکس کې کېږده هلته چې ورسېدې خپل وړوکی بکس دې واخله او دا بکس به زما انډیوال ته ورکړي
خیر یوسې زویا خدای دې جنتی که چې زما کار دې اسانه که بیروبار دی دا میدان آوائی کی
اجانه
بکس را که چه تلاشی کم. سمه ده تو درگه چه زه بکس خلاص کم.
نه نه خلاص اول نغواری، پرده پتای کیک ده ماشین خپلا تلاشی کوی.
سمه ده 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 که میخود
تا دی پتی آقا سر تا ورشا چه بکس تلاشی شو وایخلا.
سمه ده وردزم.
اجانه تصبر دی خوراشا ده بکس تخپل دی.
هو زما دی ولی
تا پا دی سپین سر قاچاق کدی ها؟
زپوی نسوم دی چیش قاچاق؟
قماندان صاحب
نازو جانه وای چه خبره ده؟
پا دی بکس که ایروین دی ده ده تایی بگورا.
بکس دی چه ده؟
دی بودهی دی چه تا تا مخام خوالاره ده.
خخا بودهی تا هم دی ایروینو قاچاق کدی ها؟
قماندان صاحب ده بکس ما تا بل چه را کرده زنه هم خبره چه پا دی که ایروین پت کدی دی.
وز ده خبری پریگده دا با روستا معلومه شی چه ایروین دستا دی که او دو بل چه دی. نازو
بله قماندان صاحب
دو بوده لاسو نول چه که او دو تاقی کوتی تای بوزه زم در زمه در پسی.
سماده داده قماندان صاحب.
ای خدای جمال خدای دی جوانی مرکه زمان دی سپین سر تا دی هم و نکتر دومره ناروه علکوی ما چه ویر تما سرم راسته کوی تا خو زما په بکس کې ایروین پټ کړی و. خدایا خدای دې مخه دوا خدای دې ځواني مرکه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بل خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامان.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.